لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شي بر ساسو کوربه يم. السلام علیکم. وړاندې کابل ته ځو نن پر دې ښار توغندې لګېدلې دي. مخکې تر دې چې د دې خبر جزئیات در سره شریک کړو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو له پلاو سره ګوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشري حقونو د سرغړونو د څېړنې غوښتنه کړې او د امریکا او جرمني شرکتونو د کورونا پر ضد د خپل جوړ کړي واکسین د پلي کولو لپاره اجازه وغوښته. د خبرونو تفصیل. تاکل شوی دی چې د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پومپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پومپیو به دواړو مرکشي پلاوو سره بیل بیل وګوري. د افغان دولت او طالبانو د مرکشي پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12 پیل شوې دي، خو تر اوسه دواړو خواوې د سولې د خبرو پر طرز العمل موافقې ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي ټول هغه هیوادونه چې د پوځیانو په اړه له نړیوالو بشري حقونو څخه د سرغړونې تورونه شته خپلواکې څېړنې دي وکړي. د دغه کمیسون مشر شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت په استفاده لطولو هغو هیوادونو چی په افغانستان کی پوزیان لرل او په اره دی نریوالو بشر دوستانه حقونو د نقص او د جنگی جرمونو تورونه موجود دی، غواری چی د دغو تورونو په اره خپلواکی سیر نوکری. امریکا او انگلستان په دغو هیوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هاست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون د مشه د دې غوښتنې په اړه سند ویلې. اغلی اکبر د غوښتنې په هغه ویډیوي پیغام کې کړي چې پکې د استرالیا د حکومت د ټکان ورکوونکو راپور په تړاو ژغېدلې. استرالیا د نومبر په 19 په افغانستان کې د خپلو جنو ځانګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو راپور خپور کړ چې لویه برخه د نه تشبې کو نه افغان ملکیانو وژنه ده. عبدالله عبدالله وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو راغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ښاغلي عبدالله پرون له ولسمشر اردوغان سره وکتل. ښاغلي عبدالله د دې لیدنې او ترکیې ته د سفر په اړه د ترکیې ټی آر ټی تلویزیون ته وویل
ترکیه د آسیا زړه استانبول پروسه پیل کړي. د افغانستان او گاونډیو درې اړخیزې غونډې جوړې کړي. همدارازې د یو دور خبرو د کوربتو وړاندیز هم کړی. څه چې ما ترې وغوښتل هغه دا و چې دا هڅې ډېرې کړي.
عبدالله عبدالله زیاتوي چې د افغان سولې او ثبات په تړاو د سیمې د هیوادو د ملاتړ جلبول ډېر مهم دي. هغه تر دې مخکې د همدې هدف لپاره پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کړي. د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شرکت بایو نیټک سره د امریکا په متحد ایالاتونو کې د کورونا ویروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک وسپاره او ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو شي. د فایزر شرکت اجرایی رئیس البرت بورلاوی د خوشی او افتخار ځای دی چې د امریکا د متحد ایالاتونو د خوړو او دواله ادارې غوښتې دي چې له واکسین د ګټې اخیستنې اجازه ورکړي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا اداره به کله پریکړه کوي، خو په متحد ایالاتونو کې روغتیایي چارواکي هیله مندي چې راتلونکي میاشت به فایزر او بایونټیک شرکتونو ته د واکسین د پلي کېدو اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتو سرمشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلې یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د انټونیو ګوتیرش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. د ملګرو ملتو د سرمنشي د جمعې د ورځې د خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شو چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لیس کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړي ایران فشار زیات شي. یمن په عربي هیوادو کې تر ټولو خوار دی. په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډیر کسان وژل شوي دي. په دې جګړه کې ایران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه ورسته له هغه کړي چې د پلټنو په لړ کې د پایلې تر رسیدلې چې لسکونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محکمو په لړ کې په اعدام محکوم شوي او اعدام شوي دي. دغه پلټونکو ویلي چې 4000 بندیان په عراق کې د ترهګری اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي او له دې ټل شي 500 کسان را روانه دوشنبه اعدام شي. او روسي خبر ده چې جرمني د نورنبرګ د مشهوري محاکمه پنځابیاي مکلیزه ولمنتله. ولسمشر فرانک والټر شتاینمایر جوړو شوی مراسم ته وویل چې د نورنبرګ محاکمه باید هیر نه شي. د نازی آلمان مشان د 1945 کال د نومبر په شلمه تر دویم نړیوال جګړې وروسته د جرمني په نورنبرګ ښار کې محاکمه شو. اوسدی رډو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په پلازمینه کابل کې لشتر لشه 14 توغندینن لګیدلې دي. د موضوع د جزئیاتو لپاره فیروزه عزیزی له کابل را سره ده. فیروزه جان، په دې اړه تازه معلومات څه دي؟
بلی، د کورنۍ چارو وزارت تاییدوي چې په کابل کې د څو توغندیو د توغولو له امله درې کسان وژل شوي دي او تر یولس نور ټپیان شوي دي، که څه هم دا لومړني جزئیات دي. په کابل ښار کې نن سهار په مختلفو سیمو کې توغندي وتوغول سول چې ویډیوګانې او تصویرونه هم په سوشل میډیا باندې زیاتې خپرې شوي دي. آن ځینې سیمې او سړکونه هم د عامو خلکو په مخ باندې تړل شوي دي، ځکه چې هغلته د ځینو ملکیانو تلفات و. بلخوا موږ د طالبانو سره هم خبرې وکړلې. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې دوی دغه په دغه پیښه کې لاس لرل ردوي، خو تر اوسه پورې شیبار صاحب هیڅ بلې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی.
او کوم کسان چې تر اوسه پورې وشل شوي دي؟ دغه درې کسان چې تاسو یاد کړلو یولس ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت څه وایي چې دا ملکیان دي او کنه نظامیان؟
بلې، دوی وایي چې دا ملکیان دي. د ملکیانو یادونه یې کړې ده، ځکه چې د ښار په مختلفو سیمو کې دا توغندیو حسابات کړی ده. نو دا تر اوسه پورې د دغو کسانو د مرګزوب لپاره دا البته ملکیان ښودل شوي دي.
فیروز عزیزی، مننه. و موریدل چې په کابل کې د توغندیو د برید پر مهال نن لږ تر لږه درې تنه ملکیان وژل شوي او یولس تنه هم ټپیان شوي دي. وړاندې که مو چیرته د دې خبر په اړه باندې نور معلومات ترلاسه کړل، له تاسو سره به یې شریک کړو. اوس په سولې ته مخه کړو. د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط د افغانستان ولسمشر د ملګرو ملتونو په امنیت شورا ژغ وکړ چې د سولې د خبرو د بریا لپاره دې طالبان تر فشار لاندې راولي او بندیزونه دې پرې ولګوي. ولسمشر غنی د افغانستان د سولې په تړاو د ملګرو ملتو امنیت شورا پرونی ځانګړي غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې دا خبره وکړه. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د برول الاینس په افغانستان کې تاوتریخوالی زیاتو باله، خو په دوحه کې د مرکزي ټیمونو ترمنځ د زیات پرمختګ یادونه وکړه. سفی الله سنګزای راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې د بحث اصلي ویناوالو د سولې او ثبات د راتلو لپاره د هڅو په چټکۍ ټینګار وکړ. غونډه په دې عنوان جوړه شوې وه چې امنیت شورا په افغانستان کې د سولې له پروسې د ملاتړ لپاره څه کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه او په خپله وینا کې د سولې لپاره د افغان دولت له هڅو او د ده په خبره قربانیو یادونه وکړه. ولسمشر غنی طالبان تورن کړل چې له 6 فبروري راهیسې د نرمښت پر ځای له تشدد کار اخیسته او ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریا لپاره د پر طالبانو بندیزونه پلي کړي.
I would request the council to stress the effective
زله شورا څخه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره د خبرو د بریا لپاره د کلیدی وسیلې په توګه د بندیزونو په بشپړ او غیزمن پلي کولو باندې ټینګار وکړي. طالبانو تر دې د مټاکلي شرایط نه دی پوره کړی. بندیزونه یوازې هغه وخت مسؤلیت لرلی سي چې د ټولو لخوا پلیسي او په وسنی میکانیزم کې په هر ډول بدلون باندې غور باید یوازې هغه وخت وسی چې د سولې په پروسې او د هغې په پایلو کې د پام وړ پرمختګ راغلی وي چې موږ لا تر اوسه داسې څه نه دي لیدلي.
طالبانو په دې ډلې باندې د بندیزونو د پلي کولو لپاره د افغان ولسمشر د تازه څرګندونو په غبرګون تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې ځانګړې غونډه کې ولسمشر غني د قطر په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو خبرې ښې وبللې، خو نیوکه یې وکړه چې د اوربند د ټینګښت هیله یې نه ده پوره کړې. د غونډې بله ویناواله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشره دیبورا لاینز وه. د اغلی لاینز د وینا یو مهمه برخه د قطر په خبرو څرخیده.
وی هاف هرد دیس ویک دټ پاسیبلی د ټو پارټیز
مو کوم دا اونۍ واوریدل چې امکان لري دواړه خواوې په طرز العمل باندې موافقه ته نږدې وي چې بیا به اجندا باندې بحث ته لار هوار شي. دا به یو ډیر لوی پرمختګ وي. د دغه نوې باب په پرانستلو سره باید نړیواله ټولنه وګوري چې څنګه دا هڅې پیاوړي کولای شو څو سوله د یوې واقعي بریا چانس ولري.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. لڅ باندې دوه میاشتو خبرو اله اوس د زینو پرمختګونو خبرونه راځي. د فرانسې خبری اژانس په پاکستان او دوحه کې د دریو طالب چارواکو په حواله چې نغواړي نمونه افشا شي خو د دوحې د خبرو په جزئیاتو خبر دي، راپور ورکړی چې موافقه ډیره نږدې ده او ښایي په څو ورځو کې ګډه اعلامیه خپره شي چې ورپسې به رسمي خبرې پیلېږي. د فرانسې خبری اژانس په دوحه کې د افغان دولت د یو چارواکي په حواله هم ویلي چې دواړو ټیمونو اختلافي مسایل هوار کړي. د راپورونو له مخې طالبان د حنفی فقه او هم له امریکا سره د طالبانو د تړون اساس ګرځول دوه مهم مسایل بولي. ویل کیږي چې په تیرو دوه میاشتو کې اصلي لانجې په همدغو دوه مسئلو وې.
په راپور کې مو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبورا لاینز په وینا واوریدل چې تمه یې ښکاره کړه چې د دوحې د سولې په خبرو کې به پرمختګ وشي او تمه ده چې په لنډ وخت کې افغانان په خپلو منځونو کې د سولې خبرې پیل کړي. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په دوحه کې د افغانستان د دولت له پلاوي سره او همدارس د طالبانو له پلاوي سره وګوري او د دې خبرو هدف د جنو لویدیځو اژانسونو په استناد دا ده چې د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې د سندرو ملمانه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې خبرو. خو مخکې تر دې چې دغه اونیس پروګرام ته مخه کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي. دغه چاپی خبرونه ته ناجا صاحبه کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر ته په اشاره لیکلی چې عمران خان د کابل له ډیر تود هرکلی سره مخ شو. لیکوال لیکلی چې عمران خان ته نه یوازې د پایتخت ځینې سړکونو کې د دواړو هیوادونو بیرغونه زړول شوي وو، بلکې حکومت پنځشنبه ورځ د پاکستانی میلمه د راتګ په مناسبت رخصتي هم اعلان کړه. ورځپاڼې دا یو غیر معمول کار بللی، ځکه له یوې خوا یې ښودله چې کابل امن نه دی او له بلې خوا یې عمران خان ته د بې حده لوړ احترام ښکارندوی کوله. ورځپاڼې په ټوله کې دا سفر مبهم بللی، لیکلي چې د ولسمشر غني له واکمنېدو راهیسې د افغانستان او پاکستان اړیکو یوه مبهمه او له اصراره ډکه بڼه غوره کړې ده. د سرمقال لیکونکو په وینا د اوسمهالي حکومت چې په خوا له اسلام آباد سره کوم ډول اړیکه لرلې ده، لامل شوی چې افغانان په دې اړه د هر عمل او توافق ته د شک په سترګه وګوري. او په خبره دا مهمه ده چې حکومت په دې اړه له ولس سره په شفافیت او صداقت سره مسائل شریک کړي. هشت صبح رسپانی بیا د جنوا کې دون کې ناستې او نړیوالې ټولنې مرستو ته خپل سر مقاله ځانګړي کړې ده. رسپانی د نړیوالې ټولنې د تیرې اونۍ لسو هغو شرایطو ته هم اشاره کوي چې پر بنسټ به خپل مرستو ته دوام ورکوي. رسپانی لیکلي په دغو شرایطو کې اوربند د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط بلل شوی او که دولت او طالبانو دا شرط پوره نه کړ، ممکن تر دوو میاشتو پورې د نړیوالې ټولنې مرستې ودرول شي. هشت صبح لیکلي له دوحې هیله بخون کې خبرونه رخبریږي چې د تیری اونۍ تر پای د دواړو لورو د مرکچی پلاو په خبرو کې پرمختګ شوی او رسمي سرچینو هم خبر ورکړی چې روانه اونۍ به اصلي مذاکرات پیل شي. ورځپاڼې لیکلي جنوا ناستې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي او حکومت او طالبان باید هڅه وکړي چې د مالي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره ژر تر ژره پور بند هوکړه وکړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ژمي په را رسیدو سره د کابل ښار د هوا د ککړتیا د مخنیوي په